درنو دوستانو ستلی مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ د سهار د لس بجو په خبرونه کې عموما د ازادي رادیو مجله خبرو. دا یو کلتوري او فرهنګي خبرونه ده، خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو، په مخکې د دې سات خبرونه ده. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ورته معلومیږي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د موافقې ښه چانس شته. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین کلودو چارواکي په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سردار محمد وژل شوی، او د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و پاس کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ورته ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ له آی هارت راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ پرون د فبروري په 14 وویل چې موافقې ته ډیر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلومه شي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل چې له طالبانو سره پر دې طرحه چې اووه ورځې به تشدد کموي مذاکرې شوي، او هیله لري چې دا به له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته زمینه برابره کړي.
The best if not only solution for it is
مارکس پرویز موخ طریقه دا چې سیاسي موافقه کړه د هلي وزنې لار نه ده، هدا کل تر ټولو خلاره ده. د یوې موافقې طرحه پر میز راته پرته ده. موږ په دقت سیورو، موږ خپل متحدانو، کانګرس او نور سره سلا کوو، زه فکر کوم چې سولې ته باید چانس ورکړل شي. مارکس پر ونه ویل چې د تشدد د کمولو پاړه شوه تفاهم به څه وخت ملکی. خو د فرانسې خبري اژانس ته د طالبانو یو چارواکي ویل چې د جمعې ورځ به یې عملي کوي. د افغانستان ولسمشر د چهارشنبه په ورځ ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبري کړې او فکر کوي چې د سولې لپاره په خبرو کې خبر مختک شوه. په داسې حال کې چې د سولې خبرې کېږي، په افغانستان کې جګړه هم لا نه ده کمه شوې. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین کلي اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سربردار محمد وشل شوی. د شاهین 209 کلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې مازیګر هوایی عملیات شوي. محمد حنیف رضایی ویل هوایی عملیات د چمتال په جرقله سیمه کې شوي دي چې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون غړی مولوي سردار محمد لاتو نورو کسانو سره وشل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته ورسید. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم وغږیږي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې ولسمشر غنی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دفتر هم پرون ویل چې زلمی خلیلزاد جرمني ته تللی. د امریکا د نوی چار وزیر مایک پامپیو پرون جرمنی ته په لاره کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې په وروستیو ورځو کې مهم پرمختګ شوی دی. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. د پریکړه لیک متن له ویرجینیا څخه ډیموکرات سناتور تیم کاینی لیکلی دی. په پریکړه لیک ویل شوي چې جمهور رئیس ټرمپ باید د ایران پر ضد پوځي عملیاتو د پایل لپاره د کانګرس هوکړه ترلاسه کړي. سناتور کاینی او نورو کسانو چې د پریکړه لیک ملاتړ کړی ویلي چې د پریکړه لیک هدف یوازې ولسمشر ټرمپ نه، بلکې هدف یې دا دی چې راتلونکي کې د امریکا لوري د جګړې د پریکړې په تړاو د کانګرس صلاحیت او واک زیات شي.
If we decide to go to war, we should do it based on careful deliberation.
سناتور تیم کاینی وایي موږ باید په جګړه کې د ګډېدو پریکړه د محتاطانه غور له مخې وکړو. یو شمېر کسان داسې فکر کوي چې دا پریکړه لیک د ټرمپ لاسونه تړي، خو په واقعیت کې دا د جمهور رئیس ټرمپ لپاره نه، د کانګرس لپاره ده. دا د پریکړه لیک د تصویب لپاره ته جمهور غوښتونکو سناتورانو ډیموکراټانو سره لاس یو کړ او پریکړه لیک د 55 څخه په 50 مثبت رایو تصویب شو. د امریکا سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزي ایموندلې چې په ایران کې ډیزاین او جوړې شوې او په یمن کې اوسې وسلوالو ته ورکول کېدی. وسلې د عربو په سمندر کې په یو نسبتا وړه بادبان لرونکي بیړۍ کې چې عرب دا ورتوایي موندل شوې دي. د امریکا سمندري ځواک ویلي په بیړۍ کې تر 150 زیات مزایل چې د هلوي نومیږي او د ټانک ضد دي موندل دي. د امریکا د سمندري ځواکونو په اعلامیه کې لیکل شوي چې په داو کې درې د ایران ساخت مزایل موندل شوي چې لمځکې هوا ته ویشتل کېږي. په بیان کې راغلي چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک تیری دی چې پر حوثي شیعه وسلوالو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وسلو خرڅلاو یا له هغوی سره د وسلو مرسته تحریم کړې ده. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر پرون وویل چې د جرمني ولس باید توکمیز تعصب او د یهودیت ضد فکر له سره وباسي. شتاین مایر پرون د نړیوالې جګړې پر مهال د متحده ځواکونو لخوا د جرمني په دریسدن ښار کې د بمبار د 15مې کلیزې په مناسبت دا خبرې کړې. هغه مهال په دریسدن کې 25,000 کسان په بمبارۍ کې وژل شوي وو. په دریسدن کې د خیارخ افراطي افکارو پلویان زیات فعال دي. د جرمني ولسمشر پرون ویل چې ویره لري ښایي د یهودانو ضد فکر او توکمیز تعصب لا هم د خلکو له ذهنه نه وي وتلی او سوکه سوکه جرمني د خلکو په ورځني ژوند اغیز کوي او په ډیموکراټیکو ادارو کې ریښې غځوي. د برتانیا او امریکا د ځواکونو الوتکو په 1915 میلادي کال کې د فبروري له 14 تر 15 ورځې په دریسدن بمبار وکړ او په ښار کې داسې لمبې بلې کړې چې 25,000 کسان پکې ووژل شول. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري خبرونه مو واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو په سر کې څو ریپورټونه راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل چې په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره د ورځو لپاره د تشدد پر کمولو مذاکرې شوي او هیله لري چې د سولې موافقې ته به لار خلاصه کړي. په اړه یې نور تفصیل له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلی چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. پامپیو پرون جرمني ته په لار کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه په جرمني کې په لویه امنیتي غونډه کې ګډون کوي. په جرمني کې غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورغلی دی. د یو شمېر غربي رسنیو په حواله ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی د جرمني د غونډې په څنډه کې له پامپیو سره وګوري. د رویټرز خبري اژانس په حواله مایک پامپیو جرمني ته په لار کې خبریالانو ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ صلاحیت ورکړی چې خبري جاری وساتي او واشنگتن غواړي چې د ټولو افغانانو سره د خبرو عمق ته رسیدو مخکې تشدد په بیساره ډول کم شي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې د امریکا وسلوالو طالبانو استازو په افغانستان کې د تشدد د کمولو په اړه خبري کړې دي. مارک اسپر وویل The United States and the Taliban have negotiated a proposal. د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکره کړې وه. زه دلته راغلم چې په دې اړه خپل متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لنجې حل یوازې د سیاسي توافق لمخ کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. مارک اسپر په بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و. هغه پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو پریکړه به هم د شرایطو لمخې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو مسلې ته د کتلو پر اساس کېږي. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 2,500 امریکایي عسکر او ګڼ شمېر اروپایي پوځیان د ناتو په مشرۍ د غوث ناتر په ماموریت کې خدمت کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد هم خالد پرون ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه به له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. اسد الله خالد په دې اړه چې په خبرو کې څومره پرمختګ شوی له تبصرې ډډه وکړه خو ویل چې شای په یوه ونی کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیل شي.
شما تعقیب میکنین قطر از یک سال تا به حال تغییر بسیار زیات آمده
د وی تاسو د قطر مذاکره تعقیبوي د تیر وکال رئیس ډیر بدلون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت ته تغییر او د افغانستان د ملي پاوز د لمنځتلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روان دي. موږ خپل ولست وعده ورکو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو هغو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو دوه لسیزو کې موږ ترلاسه کړی او ټینګ ساتلی دي. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکا او طالبان شای په څو ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو پر یو پریکړه اعلان کړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد ازادي راډیو ته وویل چې د وو ورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ور باندې کیږي په جزئیاتونه د ورسره مطرح شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایا کلم واوریدلی چې په مړو د نڅاګانی وشي او یاد ورته سازونه وغږول شي؟ وسنه خو په قدیمی نورستان کې هم داسې کېدل. روح الله انوری د سیمې له اوسیدونکو سره د دې پوخانی دود پاړه چې اوس ختم شوه غږېدلې او دا رپورټ راستولې ورپسې د ازادي رادیو مجله خبرې کې.
دا له نن څخه یو سل پنځه کال وړاندې کیسه ده. هغه وخت چې د ختیز نورستان ولایت اوسیدونکو د اسلام دین نو منلې، د سیمې اوسیدونکو به مړو ته نڅا کوله او سازونه به ورته غږول. قومي مشر او د نورستان له لرغونو رواجونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان اوسیدونکو پخوا طبقاتي ژوند درلوده او همدا لامل و چې مړو ته د هغوی د مالدارۍ شهرت او میړانې په اندازه درنښت ورکاوه.
هغه کسان چې په قوم کې د توري د بازو خاوندانو مړانې کړې وي، د قوم په دفاع کې جنګېدلي کسانو، یا هغه کسان چې هغوی مالی قرباني ورکوله، او یا هم هغه کسان چې د خبرې خلکو، د دغسې کسانو مړي به مختلفو شاعرانو لخوا د هغوی دپاره مرسي ویل کېدلې، او یو نورستاني یو خاص رباب چې هغه به غږېده او د مړي جسد به یخې د دریش کو نه ریوی افتی پوری باندې.
خاغلی وحدت وای د مړی کورنۍ اړ وچی د هغه د شان او شهرت سره سم څاروی خیرات کړي او کلیوالو ته ورکړي. دی وای کله بچی په کلی کې د مړی اخودو وخت پوره شو، نو ځانګړو مراسمو کې چې پکې ساز غغول، شیرونه ویل او نڅا شاملو، جنازه به معلوم ځای ته ورسوله.
د دې لپاره یو خاص صندوق جوړ کړ او د دې جسد به په صندوق کې کېښود او د یو ټګي ټګي په سر به بیا دا صندوق یې خوتل شو او دغه سر به بندو د پاسه په غټي ټګي خود کې د لچې کم حیوان یا مرغان جسد ته ضرر ونه رسي، تر هغه به په دغه صندوق کې خو تر څو چې دا وخت خلاص شي او اړوکي به واخستل یو ځای کې به خخ کړ کمی ټګي لاندې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت دی چې یو سلو پنځه ویشت کاله وړاندې اوسیدونکو د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې له ډیرو جګړو او مرګ ژوبلو وروسته اسلام ومنلو. د نورستانیانو په خبره چې نیکونو یې د کفر په وخت کې د هندوانو په څیر نه مړي سوځول او نه یې هم د نورو ادیانو د پیروانو په څیر خښول، بلکې د سیمې د ډیر عمر لرونکو کسانو په وینا چې هغه مهال به د نورستان اوسیدونکو مړی د خپل شتمنۍ سره یو ځای په یو صندوق کې ځای پر ځای کاوه او په یو لری سیمه کې به یې د څه مودې دپاره کېښوده. دا دود لا هم د نورستان په گاوند کلاش کې شته، هغه سیمه چې اوس مهال د پاکستان په چترال پورې تړلې ده. د کلاش اوسیدونکي چې لا هم اسلام نه دی منلی، مړي ته نڅا کوي او د څو ورځو لپاره ورته ساز او سرودونه غږوي، هماغسې لکه څنګه چې د نورستان اوسیدونکو کلونه پخوا کول. د ختیز نورستان د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي جنرال غلام الله نورستانی وای دوی چې کوچنیانو په خپل سیمه کې دغه صندوقونه لیدلې دي.
کله چې واړه الکان مکتب کې وو تقریبا نوال دوسی، کله کله دي برګمټال شمال غرب خوا ته هلته یو پخوانی قبرستان و هغه وخت چنټه ویل هغه ځای ته یو دوه درې صندوق هغه وخت چې مونږ ګرځېدو پاتې وو هلته د سپینجرو نه به هم پوښتنه کول چې دغه صندوقونه څه شی دی. هغوی ویل چې دا پخوانی هغه خلکو مړی چې ښخول نه ګدل چنی دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل پخوا ډیرو ځایونو کې دغه ډول صندوقونه موجود وو خو اوس یې درک نه لګیږي.
نو داغه د پر به د وټ کی کی خوشتي او داغه طریقه به د تدفین سم تر سره کو هغه ساعته اوسمه مغه نوم کول کی خو ول دغه ماته نه دي تر شي
د مړو نخخول او ورته نڅا کول داسي